السلام علیکم په دې هیله چې دا او راتلونکې ورځې مو آرامه او نیکمرغي وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د حمل شپږمه نیټه ده چې د 2014 کال د مارچ 16 سره برابره ده. نړیوال مسؤولان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د څارنې پر وړاندې د شته خنډونو په باب اندېښمن دي. د انتخاباتو کمیشن پر ولسمشر کرزي غږ کوي چې هغه ولایتي مقامات له دندو لرې کړي چې له یو ځانګړي کاندید څخه ملاتړ کوي. افغان امنیتي ادارې ټینګار کوي چې پر سیرینا هوټل وستي بریت پاکستاني جاسوسي ادارې ترسره کړی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبري مجله کې اورئ. خو دا خبرونه چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبرونو پیلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له جمهوری ریاست او غوښتل چې ژر تر ژره هغه ولایتي چارواکي له کارونو ګوښه کړي چې په انتخاباتي هلو ځلو کې د ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر یو دفتر پرونی برید وغنده. په دې حمله کې چې په دارالامان کې شوی 9 کسان وژل شول او د نړۍ 25 هیوادونو په حق کې ژمنه وکړه چې د خپلو هیوادونو په قوانینو کې به نړیوالو اټومي لارښوونو ته ځای ورکوي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له جمهور رئیس غوښتي چې ژر تر ژره هغه ولایتي چارواکي له کارونو ګوښه کړي چې په انتخاباتي هلو ځلو کې د یو ځانګړي کاندید ملاتړ کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې باید نور ځنډ رانه شي.
ځکه چې نه باید داسې افراد او اشخاص چې د حکومت د امکاناتو څخه سوء استفاده کړي دي او کمیت په ګټه باندې نور په خپلو ځو کې یا په خپلو موقفو کې پاتې شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرګندوي چې ولسمشر حامد کرزي له دوی سره ژمنه کړې ده چې ژر به پریکړه وکړي. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر یو دفتر پرونی برید وغنده. په دې حمله کې چې په دارالامان کې وشوه 9 کسان وشل شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دوه کارکوونکو په ګډون 4 تنه پکې وشل شوي ملکی وګړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرسیال نیکولاس هیسم په یو بیان کې ویل چې د انتخاباتو د کمیسون کارکوونکي ملکیان دي او دوی ملکی چارې مخته وړي. نیکولاس هیسم چې د یوناما سرپرست مشر دی زیاته کړه چې پر ملکیانو حمله له نړیوالو بشري قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او دا جنگي جنایت دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ له دولت وسلوالو مخالفو څخه پاکه شوه. دا خبره په ننګرهار کې امنیتي چارواکو رسنیو ته وکړه. د پاکستان له پولیس سره په دې نږدې پرتې ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ افغان ځواکونو عملیات وکړه. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ وایان حضرت حسین مشرقي والی پړه وایي
هسکې مینې ولسوالۍ په زیاتو کلو باندې تصویري عملیات ترسره کړل. د مخالفینو د شتون څخه پاکې کړلې او د ډنمن امنیت په مخه او د ایمي سولې پر مخه درې امنیتي پوسټې او ملي پولیس ته د ځای پرځای کړل.
خو د هسکې مینې په ولسوالۍ کې حکومت مخالف او وسلوالو ته د اوښتو تلفاتو په اړه سندې ویل شوې. دا نړۍ 25 هیوادونو په حق کې ژمنه وکړه چې د خپلو هیوادونو په قوانینو کې به نړیوالو اټومي لارښوونو ته ځای ورکوي. دغه هیوادونو د شنبه پورې دا موافقه وکړه. د روسیې، چین، هند او پاکستان په ګډون 13 هیوادونو بیا دا څرګنده کړه چې دا موافقه نه لاسلیک کوي. له موافقې سره سم همدارس دغه هیوادونو باید خپلواک څارونکو ته اجازه ورکړي چې وخت په وخت د دوی د اټومي فعالیتونو کتنه وکړي څو دغه مواد د تروریستانو لاسو ته ونه ولیږي. ازبکستان د کیف او مسکو څخه وغوښتل چې د کریمیا مسأله د خبرو له لارې هواره کړي. په هغه بیان کې چې د سه شنبې پر ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر کړه ویل شوی چې دوی د هر نړیوالې لانجې حل یوازې د سولې له لارې غواړي او د ځواکونو له ګواښ سره مخالفت کوي. همدارس د سیمې د ارضي تمامیت پر ضد یا د یو هیواد د سیاسي ازادۍ پر ضد له ځواکونو استفاده دوی ته د منلو وړ نه ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې څرګنده شوی چې وضعیت په خرابېدو دی او داسې ښکاري چې تر بل هر وخت ډېر لانجمن شوی دی. د ناتو غړي هیواد ناروې ایران وکړ چې د مئی میاشتې اخرې له روسیې سره تړلې دوه اړخیزې پوځي هلې ځلې ځنډنې کړې دي. د ناروې دفاع وزیر پرون د خبرو وکړه او څرګنده کړه چې دا پریکړه د اوکراین د وضعیت له خاطره شوې ده. او عراقي چارواکي وایي چې په 14 ډزو کې د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه 9 تنه په دې هیواد کې وشل شول. تر ټولو خونړی برید یو موټر بم 14 و چې د بغداد په شمال لویدیځ کې له خاره بهر له یو امنیتي مرکز سره وشو او 9 تنه وشل. په باقوبه، موصل او تکریت کې هم په بریدونو کې لږ تر لږه 8 نور وشل شوي دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سندیکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان یو اندازه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14.5، په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14.3، په هرات کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 14.3، په مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12.4، او په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 14.8.
آزادی ریڈیو سحر نے خبری مجھے لاورائی. افغانستان کې روسيو به امنه او د انتخاباتو د بهیر څارونکو هڅې لخند سره مخامخ کړي دي. دا موضوع په یو ریپورت کې ورېدل شي. انتخاباتو خپلواک کمیشن سرګندوی چې تر پوښتنی اټکل هغه نه امن سیمه ډېری دي چې د انتخاباتو تر سره کېدل پکې سخت دي.
ولې اوس چې مونږ عملاً ګورو احتمال د دې شته چې دغه مراکز لکتنور هم زیات شي.
افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ټینګار کوي چې په کابل سیرینا هوټل کې حمله د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI لخوا پلان شوې ده. په روانه خبری مجله کې اوري چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په روسي تحولاتو مهمه مقاله خپرې کړې دي، او له دې هم خبرېږي چې د امنیت روغتیا وزارت وي په افغانستان کې هر کال په تقریبي ډول 1,000 کسان د توبرکلوز یا نری رنس ناروغۍ له امله مړ کیږي. د خبرونې په پاتې برخه کې نور رپورټونه او د ژوند رنگونه
والا کل سنگیت رازو د دیوانانو کې ګرځو، د سرینو تزو سره شماري تزو د سیمارم تزو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې وروستیو بې امنیو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د نړیوالو ادارو مسؤلان څرګندوي چې دا ځل به د افغانستان د انتخاباتو په څارنه کې د بهرنیو ونډه کمزوري وي، خو افغان چارواکي بیا ډاډه دي چې د تیرو انتخاباتو له تجربو دوی دا ځل دې ته چمتو شوي چې انتخابات رانه ترسره شي. په دې اړه د اسوسییټ پریس خبري اژانس رپورت له احمد شیبر اورو.
په افغانستان کې د انتخاباتو لاره نږدې کېدو سره د دې هیواد حکومت تر سخت فشار لاندې راغلی څو د انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو مخه ونیسي. د 2009 میلادي کال په انتخاباتو کې درغلیو د ولسمشر کرزي د حکومت د دوهمې دورې اعتبار ته سخت زیان واړاوه. د دې سربېره چې په تیرو انتخاباتو کې 1,200 نړیوال څارونکي او 10,000 هم کورني څارونکي وو درغلی وشوي. دا ټول د افغانستان د انتخاباتو د څارنې لپاره 200 بهرنیانو خپل نومان لیکلي دي، خو د کورنیو څارونکو شمیر به تر 100,000 واوړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست نیکولاس هیسم وایي د بیا امنیو یو اغیز پر انتخاباتو دادی چې د څارونکو د ساتنې لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا پیدا کیږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د وروستیو بریدونو له کبله په ځانګړي ډول د سرینپور هوټل د بریټ لکبل نړیوال څارونکو له افغانستان ووتل. دیموکراتیک انسټیټیوټ چې مرکز په امریکا کې دی همدارس د اروپا د امنیت او همکاري سازمان تیره اونۍ د سرینپور هوټل باندې له بریده وروسته خپل ټول څارونکو وېستل. په کابل کې د اروپای ټولنې د انتخاباتو د څیړنې د څانګې مشر تایس بیرمن وویل په 2009 کال کې په افغانستان کې د بهرنیو څارونکو موجودیت اغیزمن نه و، او دا ځل د دوی ماموریت تر ډیره د انتخاباتو ارزونه کوي. د بیرمن په وینا د بهرنیو څارونکو لپاره ډیرو ساتونکو او زغروالو ګاډو ته حتی په کابل کې اړتیا شته، نو غوره ده د انتخاباتو تر وخت پورې بهرني څارونکي په بهر کې وي او بیا په مناسب وخت بیرته افغانستان ته راشي. که څه هم تر اوسه شل بهرني څارونکي له افغانستانه وتلي دي، خو د انتخاباتو د نړیوالو چارواکو په وینا په افغانستان کې د وروستیو پیښو رواني اغیز د پام وړ دی. افغان چارواکي څرګندوي چې دا ځل د درغلیو د مخنیوي لپاره دوی ډېرې هڅې کړې دي چې په دې ترس کې په پام کې نیول شوي دي چې له دوه ډوله رنګه استفاده وشي، څو یو تن دوه ځله رایې ورنه کړي. همداراز د ګونیو د خولې لپاره به له اوسپنیزو میلو څخه کار واخیستل شي څو د رایو د انتقال په وخت رایې غلا نه شي.
و امریدل چې په افغانستان کې ورستیو به امنیو د انتخاباتو د بهرنیو څارونکو هڅې لستون سره مخامخ کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څرګندوي چې تر پخوانی اټکل هغه نه امن سیمې ډېرې دي چې د انتخاباتو تر سره کېدل پکې سخت دي. احمد شیبر په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوین سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې انتخابات ته تر لسو لږې ورځې پاتې، نو کله به دغه سیمې اعلانوي؟ نور محمد نور په ځواب کې وایي
مونږ به په دغه یوه یا دوه ورځو کې وکولای شو چې د امنیتي نهادونو سره په ګډه هغه مرکې چې هلته لوړ امنیتي تحقیقات شتون لري د یو خبري غونډې له لارې د خلکو سره شریکو.
کیدای شي چې تاسو ووایاست چې په ځانګړي ډول په کوم ولایت کې دغه سیمې زیاتې دي؟
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې امنیتي تحقیقات په بلابلو زونونو کې دي. زه ویلی شم چې دغه امنیتي تحقیقات هم په شمال کې شته، هم په جنوب کې شته، هم په شرق کې، هم په غرب کې. دا چې څومره مراکز د لوړ تحقیقاتو له کبله موږ نه شو پرانستلی، په دې برخه کې مشخص زموږ دغه ارزیابیانه نه دي بشپړ شوي چې زه دغه جزئیات درسره شریک کړم.
نور صاحب، تاسو ویل چې بیا مو هم ارزیابي وروستیو مرحلو ته رسیدلې ده. د سیشن بې پورس په کابل، کونړ او کندوز کې بریدونه او چاودنې وشوې. له دغو سره د انتخاباتو ترسره کېدو ته اندېښنې نه دي زیاتې شوي او دغه مراکز به شاید زیات نشي چې هلته امنیتي تهدید موجود دی؟
مونږه امنیتي نهادونه مشخص کړي وو چې شپږ زره اووه سوه پنځه اویا مراکز امنیتي نیولی شي او یوازې د درې سوه شپږ نوي مراکز امنیت نشي ټینګولی. ولې اوس چې مونږ عملا ګورو احتمال د دې شته چې دغه مراکز لکه نور هم زیات شي.
اټکل کولی شي چې څومره نور به زیات شي؟
زه فکر کوم چې ډېر زیات تغییر به رانه شي. ولې یو شمېر مراکز دي چې مونږ کله چې خپل سیمه ییز ناظمین هلته لیږلي دي، دا مونږ ته په ډاګه شوه چې هلته لوړ تحقیقات ډېر زیات دي او هلته مونږ خپل مواد ته انتقالوو او همداشان کارکوونکي ناظرین مشاهدي نه شي تلی چې دغه پروسې ته خطرونه لیدنه وکړي او بالاخره زمونږ همکاران به تل هلته ترسره کړي. یا په بل عبارت هلته خلک ناراضي ځکه چې تحقیقات ډېر لوړ دي، نو هغه ځای کې چې داسې شرایط شتون ولري مونږ مجبور مکلف یو چې هلته مراکز پرانیزو. دغه راپور چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې درې سوه شپږ نوي مراکز د امنیتي نهادونو د راپور په اساس باندې به تړلي پاتې کېږي، ځکه چې دوی مونږ ته مشخص کړي ده. یعنې زمونږ ارزیابیانې اوس روانې دي، دا به په نږدې وخت کې په ډاګه شي چې څومره نور مراکز د راتلونکو ټاکنو لپاره د امنیتي تحقیقاتو لاندې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نورو چې وایي د انتخاباتو د پخوانی اټکل د افغان چارواکو د پخوانی اټکل په مقایسه هغه سیمې چې انتخابات پکې خای تر سره نشي زیات دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د پاکستان استخباراتي شبکه هڅه کوي چې د افغانستان جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ګډوډ کړي. ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل سرینا هوټل حمله د پاکستان د جاسوسي ادارې لخوا ترسره شوې ده. په دې اړه ناجي صاحب رپورټ لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست په ډاګه د پاکستان د استخباراتي شبکې نوم اخلي چې د سرینا په هوټل وروستۍ حمله یې تنظیم کړې وه او د دې لپاره بیلابیل دلایل وړاندې کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویان لطف الله مشال وویل چې د کابل سرینا هوټل اکثره کارکوونکي پاکستانی وګړي دي او هر ورځ به د پاکستان د سفارت څلور پنځه ډیپلوماتان مخام مهالې د ډوډۍ لپاره ورتلل، خو د حملې په ورځ نه پاکستانی کارکوونکي کیو او نه هم ډیپلوماټان. مشال د سیشن به پورز خبرلانو ته وویل د سرینا هوټل یو پاکستانی کارکونکو مستقیمه د پاکستان استخباراتي ادارې سره اړیکه درلودې چې لدې پیخي یو اونۍ مخکې افغانستان پریخي وو. نوموړي همدارنګ وویل چې یو پاکستانی ډیپلوماټ هم چې د دې هوټل په سپورتي کلب کې غړیتوب درلود له حملې څخه یو اونۍ وړاندې خپل غړیتوب لغوه کړی وو. خغلی مشال وویل چې د دوی سیړنې ښیي چې په دې حمله کې طالبان نه بلکې د پاکستان پاکستان استخباراتي شبکه لاس لري.
کوم تاکتیک چې په دې حمله کې ترې کار اخیستل شوی و کاملا نوی و، او دا د طالبانو او حقانی شبکې له امکاناتو پورته و. کوم اسناد او شواهد چې موږ ترلاسه کړي دي د دې حمله طرحه د پاکستاني استخباراتي ادارې لخوا شوې وه. طالبانو په دې کې کوم مهم رول نه درلود.
نوموړي وویل چې تیر کال طالبانو 12 ځلې هڅې وکړې چې په کابل سرینا هوټل حمله وکړي، خو د ملي امنیت لخوا یې هر ځل هڅه شنډه شوه. د مشال په وینا په دې هوټل حمله د دریو هدفونو لپاره شوې، یو خو ارګ ته نږدې دی، بل دا چې د انتخاباتو بهرني سرونکي پکې و، او دریم دا چې دا هوټل اقتصادي ارزښت لري.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جمهوری ریاست غواړي چې ژر تر ژره هغه ولایتي مقامات له کارونو ګوښه کړي چې په انتخاباتي هلو ځلو کې د یو ځانګړي کاندید ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر یو دفتر پرونی برید وغنده. د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. د نړۍ 25 هیوادونو په حق کې ژمنه وکړه چې د خپل هیوادونو په قوانینو کې به نړیوالو اټومي لارښوونه تزای ورکوي. ازبکستان د کیف او ماسکو غوښتل چې د کریمیا مسأله د خبرو لارې هواره کړي. د ناتو غړي هیواد ناروې اعلان وکړ چې د مې میاشتې اخیره له روسي سره ټولې دو اړخیزي پوځي هلې ځلې ځنډنې کړې دي. او عراقی چارواکی وایي چې په 14 ډزو کې د سې شنبه پورې لږ تر لږه 29 تنه په دغه هیواد کې وشل شول. د نړۍ مطبوعاتو هم په افغانستان کې وروسته یو حالات ته کتنه کړې. جراخه علي کوزي د نړۍ مطبوعات لستی.
زیات شمیر لویدیځ ورسپانو په افغانستان کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د جمهور ریاست د انتخاباتو د امنیت په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي او اندېښنې هم څرګندې کړې دي. امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور ریاست د انتخاباتو پر رانږدې کېدو د طالبانو حملې زور اخلي تر سرلیت لاندې یوه تحلیلي مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې راغلي. په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته 10 ورځې پاتې دي، خو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو سیمه ییز دفتر باندې د وسلوالو د سه شنبې د ورځې حملې د انتخاباتو د امنیت په اړه پوښتنې رامنځته کړې. ورسپانه لیکي، حمله د جمهور ریاست د یو کاندید اشرف غنی کور ته نږدې وشوه، او دا حمله په کابل سرینا هوټل باندې له وژونکې حملې سره چې 9 کسان پکې وژل شوي وو د وخت په لحاظ ډیره نږدې وه. د حملې دا پوښتنه رامنځته کړې چې آیا په افغانستان کې د جمهور ریاست انتخابات به په یو امن او شفاف چاپیریال کې ترسره شي. کرسچن ساينس مانیټر رسپانه لیکي، افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د رایو د 6,875 مرکزونو امنیت به وساتي، خو د کورنیو چارو د وزارت ویان تیره اونۍ یوې خبري رسنۍ ته وویل د رایو له 2000 زیات مرکزونه د منځني حد او یا سترو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. ورسپانه وړاندې لیکي، په کابل سرینا هوټل باندې له حملې وروسته د جمهور ریاست د انتخاباتو د څارونکو یوې ډلې د امریکا د ملي ډیموکراټیک انسټیټیوټ ډلې خپل کسان له افغانستان څخه وویستل، او دا ځکه چې د دغه ډلې یو څارونکی هم د سرینا هوټل په حمله کې وژل شوی و. د ورسپانې په باور د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هم ممکن خپل څارونکي له افغانستان څخه وباسي، او حتی ځینې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د دې سازمان څارونکي همدا اوس ترکیې ته تللي دي. ورسپانه زیاتوي، د اروپایي اتحادیې زیات شمېر څارونکي به په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې لپاره پاتوي. امریکا چاپ بلې ورسپانې وال سټریټ ژورنال په وروستۍ ګڼه کې د جمهور ریاست له انتخاباتو وروسته د حامد کرزي د راتلونکي ونډې یا صلاحیتونو په اړه یو مضمون خپور کړی، او په یوه برخه کې لیکي، جمهور رئیس کرزی د امنیتی تړون په نه لاسلیک کولو سره واشنگتن مانیجن او خپکړ، او په افغانستان کې د امریکا ضد احساسات راپارولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي، امریکا هیله مند ده چې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس به زیات با اعتبار ملګری یا شریک وي، او ډیر ژر به امنیتی تړون لاسلیک کړي. زیات شمېر مطرحو کاندیدانو د دغه سند لاسلیک کولو ژمنې کړي. ورسپانه زیاتوي، جمهور رئیس کرزی د خپل دورې تر روسي لهجې پورې خپل نفوس ټینګ کړی، او له امریکا سره د ښکاره مخالفت لاملې د انتخاباتو پر کمپاین زیات اغیز کړی دی. ټول مخکښ کاندیدان د انتخاباتو په نتایجو کې د جمهور رئیس کرزی اغیز مني، او ځینې په اصطلاح د هغه دعا ته هم منتظر دي. ورسپانې د افغان کارپو هارون میر خبر راخستې چې وایي، هر څوک چې انتخابات وګټي راتلونکی حکومت به د جمهور رئیس کرزی د حکومت په پرتله ډیر کمزوری وي، او د کرزی ونډه به پکې ډیره برجسته وي. کرزی په جنوب کې بل سیال مشر نه لري، او په شمال کې هم مهم سیاسي اړیکې ټینګ کړي دي.
دا د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ یو ډیره پراخه غونډه ترسره شوه. اشرف غنی احمدزی له خپلو پلویانو غوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. نور حال سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود طپان په ریپورت کې اورو.
په دې لویه غونډه کې چې د ولسمشرۍ د نوماند اشرف غنی احمدزی په ملاتړ د پکتیا مرکز ګردیز مرکزی لوبغالی کې جوړه شوې وه، د پکتیا ټولو ولسوالۍ او مرکز ګردیز خلکو برخه اخیستې وه. غونډه د ملي ترانو په غږولو سره پیل او د نوموړي د مینوالو او ملاتړو په شور او ځواک بدرګه کېده. په یاده غونډه کې د پکتیا ټولو میشتو قبیلو مشرانو او ځوانانو د مدني ټولنو فعالانو د ولسمشرۍ د نوماند اشرف غنی احمدزی د ملاتړ شعارونه ورکول. نوموړي خپلو مینوالو او د غونډې ګډونوالو ته خبرو کې ویل چې پکتیا کور دی او ترار چا زیاتې په ضرورتونو او لومړیتوبونه پوهیږي. ده وویل که بریالی شي هغه ستونزې چې پکتیاوال ترې ځورېږي د هغوی په اواري به جدي کار وکړي. اشرف غنی پکتیاوال د تاریخي او سیاسي جریانونو د بدلون د محور په نوم یاد کړل. وی ویل پکتیاوال په ټول افغانستان او بالخصوص پکتیا کې شفافې ټاکنې غواړي. د خپل ملاتړو ته په خبرو کې دا هم وویل چې د هیواد د سوکالۍ او آبادۍ لپاره به سره یو موټی کیږي او افغانستان به له شته ناخوالو راوباسي. او دا غوښتنه هم ترې وکړه چې رایه ورکړي او ناظرین ووسي.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
دا مرختیا وزارت وی په افغانستان کې هر کال په تقریبی ډول یو لسر کسان د توبرکلوز یا نریرنس ناروغي له عمل مړ کیږي. دا مرختیا وزیر د سه شنبه پر اس په کابل کې توبرکلوز د نړیواله ورځ په لومانځغونډه کې ویل افغانستان د نړۍ د هغو دوشتو هیوادونو په ډله کې راځي چې توبرکلوز پکې زیات دی. تفصیل د مرزي احمد زی په ریپورت کې ورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې په تقریبي ډول هر کال په افغانستان کې 16,000 کسان په توبرکلوز اخته کیږي، خو زیاتوي چې په تیر 2014 میلادي کال کې دوی د ناروغۍ 1,622 پیښې ثبت کړي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سرای دلیل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د توبرکلوز د نړیوالې ورځ په لمانځغونډه کې وویل د روغتیا نړیوال سازمان او د دوی موندنې ښیي چې افغانستان د نړۍ د هغو 22 هیوادونو په ډله کې راځي چې په توبرکلوز د اخته کسانو لوړ گراف لري.
طبق آخرین تخمین سازمان صحی
دا وایي د روغتیا نړیوال سازمان وروستی راپور په 2013 میلادي کال کې ښیي چې هر کال شاوخوا 16,000 افغانان په دې ناروغي اخته کیږي او هر کال هغه کسان چې د دې ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي د هغوی تقریبي شمیر 1,000 اټکل شوی دی. او هغه لوی ستونزه چې د توبرکلوز ملي پروګرام ورسره مخامخ دی د سل هغه شدید ناروغي دي چې د درمل زور ورباندې نه رسیږي. میرمن دلیل په افغانستان کې فقر او ناسمه تغذیه د توبرکلوز ناروغي عمده علتونه بولي. د دې وزارت په خبره په توبرکلوز ناروغي په سلو اخته کسانو کې 6.5% میرمنې دي. ډاکټران سل یا توبرکلوز یو خطرناکه او ساري ناروغي بولي او زیاتوي چې په اسانۍ سره له یو انسان بل ته سرایت کوي. په ورته وخت کې د روغتیا وزارت له کورنۍ څخه غواړي سو د توبرکلوز پر ضد واکسین چې د BCG په نوم یادیږي خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته په لومړۍ ورځ ورکړي. رنګ د روغتیا نړیوال سازمان د توبرکلوز د لمنځه وړلو د ملي ستراتیژي پروګرام د 500 کلونو لپاره په افغانستان کې وغځو. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یو غړی ډاکټر ریچارډ پیپر کورن چې د توبرکلوز د نړیوالې ورځ په مناسبت غونډې ته راغلی و ټینګار وکړ چې دوی غواړي د عامې روغتیا وزارت په رهبرۍ او د نورو مرستندوی هیوادونو په همکارۍ په افغانستان کې د توبرکلوز په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی ریچارډ په دې اړه
Currently, just want to mention WHO and the government of Japan are
د روغتیا نړیوال سازمان او جاپان په افغانستان کې د توبرکلوز د لابراتوارونو او د دوا سیستم لپاره د راتلونکو دریو کلونو لپاره د $200 میلیون په ارزښت پانګونه کړې.
د روغتیا وزارت له عامو خلکو غواړي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره ورسره مرسته وکړي. همداراز د عامې روغتیا وزارت وایي چې د توبرکلوز د شدیدو پیښو لپاره د جاپان هیواد په مرسته د کابل په دارالامان سیمه کې یو روغتون جوړ کړی او د سل یا توبرکلوز روز ناروغي درملنه په وړیا توګه هلته دوام لري.
دا امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې واشنگتن او ملاتړي به د کریمیا لپاره پر روسیې فشار کم نه کړي. روسیا بیا وایي چې د کریمیا مسله پای ته رسیدلې ده او هغه اوس د روسیې د خاورې یو برخه ده. خو د امریکا ولسمشر په حق کې د هالند صدر اعظم سره په ګډ خبري غونډه کې ویل چې دا قضیه نه ده ختمه شوې. د اوباما او د هالند صدر اعظم د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل امریکا او متحدان به له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په قضیه کې غلي نشي. اوباما چې په دې اړه د سیشن به پورس خبرې کولې زیاته کړه د اوکراین له سرحدونو سره د روسی پوځیانو راغونډېدو ته اندېښمن دی. خو ماسکاو د کریمیا له پیش راوروسته چې نړیوالې ټولنې ورسره مخالفت وکړ له ځان سره حسابونه کړي دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل که چیرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې وړاندې بل ګام واخلي نو خبره به نوره هم خراب کړي او روسانو ته نورې لارې هم شته. ولسمشر اوباما چې د هالند صدر اعظم سره په حال کې به خبري غونډې ته خبري کولې دا خبره هم وکړه چې روسیا یو سیمه ایز ځواک دی چې خپل ګاونډیان تهدیدوي او دا د روسیې د کمزوري نقشه ده نه د قدرت. د اوباما په وینا کې چیرته روسیې په اوکراین کې ډیر اغیز لرلای نو هلته د پوځیانو استولو ته اړتیا نه پیدا کېده. اوباما بیا وویل روسیا له پوځي اړخه پر کریمیا واکمنه ده او دا قضیه نه ده ختمه شوې. د کریمیا الحاقیدل یو بشپړ شوی کار نه دی ځکه چې نړیوالې ټولنې د کریمیا الحاقیدل په رسمیت نه دی پیژندلی. پرته له شکه چې په سیمه کې حقیقت دا دی چې روسي ځواکونه کریمیا کنټرولوي. د کریمیا دننه یو شمېر کسان شته چې د دې ملاتړ کوي. داسې نه شي کېدای چې دوی به دا په زور ساتي. څه چې موږ کولی شو هغه د منطق او ډیپلوماسۍ له لارې ممکنه دي. د سیاسي فشار او اقتصادي بندیز له لارې کېدای شي څو ډاډ ترلاسه شي چې د روسیې دا کار تاوان لري. اوباما د روسیې له لوري د مارچ په 14مه هغه نظر پوښتنه رد کړه چې په کریمیا کې ترسره شوه. د اوباما په باور دا نظر پوښتنه د اعتبار وړ نه ښکارېده. د دې سوال په ځواب کې چې کېدای شي پوځي نشته وشي د هالند صدر اعظم وویل چې دا سوال نشي کېدای. مارک روته زیاته کړه چې لویدیز دې ته چمتو دی چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. خو د خبرداري ورکړ چې د ماسکو عکس العمل کولی شي چې د اروپا، امریکا، جاپان او یو شمېر نورو هیوادو پر اقتصاد بې اغېز نه وي. د هالند صدر اعظم بیا وویل چې دوی دا هڅه کوي چې پر روسیې داسې اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په ځواب کې د لویدیزو هیوادو پر اقتصاد منفي تاثیر ونه شي.
د ژوند رنګونه
ډوډۍ که واخی کو اتاخ ته ځکه وخت نه ویل ته بازار کې
خو چې وتاخ کې خورم فیا څه مصرف
او نو مصرف راځي څنګه نه
نو بیا چې دا ډوډۍ مروه ته ټول څومره مصرف کی
یو نیم سل روپۍ کی
وتاخ ته څو کرار
څلو زر 200 څلو کا څک شریکان
زرګون تا ته درسي
او زرګون درسي
نو بیا ته په دې حساب باندې دا ورځ څومره ګټه
ما دې اړۍ ساده 500 شي 600 شي زر شي 700 شي
دا یو فلش څه خرڅه تا ته څو ګټه پکې پاتې کی
10 روپۍ 15 روپۍ پلس کې پاتې کی
په میموري کې
امریکه مند سي 15 روپے د سل جي ميمري کارت جګي کې ټيګي هي سړي د پتا ني دا وس
دا فلش دی وس په څو خرڅه يو
سالور جی بی 2.5 GB 300
او میموری
یو سل شل په 2 GB خرڅ یو نیم سل 3 GB او 3.8 GB
دته څه وای دا دیاړی وای دیاړی ولی ورته وای استه
ګرځیدل شه دی نو دیاړی وای نو زناس د دکان نه سړی کین سړی گاګ تا راشي من دکاندارانو پسې ګرځم
کور دی ودان ځوانه خیره
واستانم مننه